افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. قدرمن دوستان اوسه اجملن د زمانور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې مازیګرنې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. نور رپورټونه لرو خو پایل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وای د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش او سلدې شتنه غړي وژل شوې دي. او پاکستانی چارواکي وای د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې د بریدونو له کبله د وژل شوي شمېر 45 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویلي چې هیواد به یې تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به بحث وکړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش یو سل دیرش غړي وژل سوي او اویا تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه قول اردو قمندان جنرال امان موبین په بلخ کې وی خبرې غونډې ته ویل چې تر اوسه ډیر د داعش غړو د جوزجان پر درزه بولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه چې بیرته په شا وتنبول سو. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای سوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډېرې سوي دي. دا تر دې مالت افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه سمو شاخله ازادي راډیو ری. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې د بریدونو له کبله د وژل شوي شمېر 45 ته ورسېد. وروسته له هغه چې د پاړچنه روغتون چارواکو او سیمه ییز حکومت نن ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی نو شاید د مړو شمېر نور هم ډیر سي. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ډاکټر صابر حسین ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 216 قربانیان ورول شوي چې د 216 ټپیانو وضعیت خراب دی. سنی اسلام پالی ډلې لشکر جنگوي په پاړچنار کې پر ګڼګونه مارکیټ د دوو بریدونو مسولیت منلی دی. دا د کورمی جنسی یو عمدتاً شیعه مشت شاګورټی دی. پولیس وایي دا دواړه چاودنې تقریبا پرله پسې سوي دي. په یو بل موټر بم چاودنه کې چې د کوټې ښار په جنوب لویدیځ کې سوي 12 تنه وژل شوی وو. بل خو د جون پر 13 نامعلوم وسلوالو په کراچۍ ښار کې څلور پولیس افسران په ډزو وژل. دا وروستۍ پیښه داسې مالګ سوي چې په پاکستان کې خلک د مسلمانانو د اختر لمانځلو لپاره چمتووالی نیسي. سپینه ماڼۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینه ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندر مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه ماڼۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره فکر نه کوي چې پر هند پرمختللې ټکنالوژي لرونکو بی پیلوټ وتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. د دغه چارواکي په خبره د دې الوتکو په انتقال کې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د همدې مقام په خبره امریکا نه غواړي د هند او پاکستان ترمنځ شخړې ډېرې سي. د امریکا حکومت د $2 میلیارد په ارزښت پر هند د 22 بی پیلوټه الوتکو پلورل منلې دي. د هند سمندري ځواکونه غواړي د بیلابیلو بی پیلوټه الوتکو په مرسته د هند له سمندره څارنه وکړي، چیرې چې د چین د سمندري ځواکونو حضور ډېر سوی دی. دا به د امریکایي بی پیلوټه الوتکو د پلورلو لومړنۍ معامله وي چې د یوه داسې هېواد سره کېږي چې د ناټو غړیتوب نه لري. په چین کې چارواکي وایي دا ویره ده چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د ښویېدو له امله تر 100 کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. د راپور له مخې نږدې 40 کورونه د شینمو په کلي کې تر خاورو لاندې سوه. د چین په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې ډېر کله تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویېدو ویره ډېره وي. ژغورونکي ډلې چې شمېر یې څه باندې 400 ته رسېږي هڅه کوي تر خاورو لاندې کسان وژغوري. او قطر د 4 عربي هېوادونو وړاندې سوي شرطونه بې منطقې بللي دي. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربی امارات له قطر څخه د اړیکو د شکېدو لپاره دیارلس غوښتنې کړې دي. په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي. د خبرونو پای.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کولاندې په خبرونه کې واوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. خو چین څومره په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله اعظمي څخه کړې.
د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه گذاري لري، بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د سولې سره یو ځای شي.
په دې موضوع سربیره دا موري چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته له وروستۍ چاودنې وروسته دغلته د ولایتي شورا استازي امنیتي ادارې په ناغېړې تورنۍ
د کابل بانک د پیښو په اړه باندې چې د نظامي مسؤلینو خبرې موږ اورېدلې، موږ تقابل د قبول نه دي، د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دي.
بلخوا په داسې حال کې چې د اختر په درشل کې او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې حد اقل د اختر په ورځو کې د سوله مراد کړي.
نوم مې اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زما د ښکېلو خاوصه په دا غوښتنه ده چې د اختر په میاشت کې او په نور میاشت کې جګړې ونه کړي.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو، په دې خبرونه کې پر یادو اغو سربیره نور ریپورټونه لرو. همدارنګه حقیقت څه دی اونیس پروګرام او تاند څنګه هم لا یاده ما باسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ښاغلي لی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې چین په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې سوله کې د همکارۍ او د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چین په سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت د مخنیوي لپاره غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرۍ په وړاندې رښتینی اقدامات وکړي. په دې اړه محمد حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی چې له صالح محمد صالح څخه یې اورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شامې پورز د یوه هیات په مشرۍ کابل ته ولاړی. ښاغلی یی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په باب جلا جلا خبرې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د تګ په اړه ډېر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې چین به پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د سولې په مسله کې رښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شامې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملی اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو موافقو سلا وکړه. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه وسي. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځه څلور اړخیزې غونډې سوې دي. افغان حکومت وایي اوس به چین له خپل اغېز څخه په استفادې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او کوټلي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراخېدو په حال کې دی. کارپو حمید عزیزی هیله مندي وښوده چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته مجبوره کړي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اقدامات وکړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره کتلی او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. چین څومره له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او څومره په افغانستان کې سوله د چین په ګټه ده؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت الله عظیمی نه وکړه.
د چین هغه پالیسیان چې د افغانستان د پاره جوړوي په هغه کې څو شان د دې په اولویت کې قرار لري. یو خو دا دی چې یو باثبات افغانستان د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د شولې سره یو ځای شي. دا افغان طالبان د شولې د یو ځای کېدو سره د چین ګټه دا ده چې مثلا دوی خو په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ډېر اسانه کولای شي، بل دغه انوایرمنټ یا دغه فضا چې جوړ شوی ده چې نور ګروپونه دلته رشد کوي، مثلا داعش د داعش په نامه باندې چې کوم مستقیته دي، دا هم د طالبانو د شولې راتګ سره یو نوی د تهدید مخ په
عظیمي صاحب چې کده سی وبولو چې چین مرسته کولای شي یا غواړي چې په سوله کې د افغانستان مرسته وکړي، څومره رول تاسو ګورئ؟ څه کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې؟ آیا موثر رول لوبولای شي په داسې حال کې چې پاکستان هم د افغانستان د شخړې و برخه ګڼي افغان چارواکي؟ تاسو دلته د چین رول څه ډول لرئ؟
د چین رول په یوازنی حالت کې کدا مثلا خلک اوازه داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره شاړي کلري، نو دوی به مستقیم د طالبان به دې ته واڅوي چې سولې ته راشي. دا امکان نه لري. د طالبانو د چین اړیکې ډېر محدود دي او هم د پاکستان د طریقه باندې جوړې شوی، یعنی چین مستقیم استقلالیت نه دی رسیدلی چې د طالبان سره د خپل اړیکې ولري. د چین رول د سولې په پروګرام کې فقط په یو ځای کې ډېر موثر تمامېدلی شي چې هغه دوی پاکستان دغه کې واڅوي چې طالبان راولي او د افغانستان سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې جوړې کړي. په دغه حالت کې دوی ښه رول لرلی شي. مګر سوال دا دی چې آیا پاکستان به دې ته اجازه ورکړي چې چین کامیاب شي په دغه حلو ځل کې، چون چې چینایي چارواکي په دغه ون ټو ون پرایویټ دغه کې مجالسو کې دوی واضح وایي چې مثلا پاکستان زموږ سره هم لوبه کوي، لکه څنګه چې د امریکا سره لوبه کوي زموږ سره هم لوبه کوي، باوجود چې بیجنګ او اسلام آباد ډېر نږدې ستراتیژیک ملګری دي.
مخکې مونږه د عمل پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار له قوله او همدارنګه د ارګ له قوله د سی ریپورټونه لرل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به په کابل سربیره اسلام آباد هم سفر وکړي او په دې سفر کې به د سولې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب یو هڅه هم وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ډېرې زیاتې خرابې دي. څه فکر کوئ چین په دې برخه کې موثر رول لوبولی شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې؟
ګورې که ډېر واضح د توایم د چین زیاتېدونکی رول افغانستان کې خپل پاکستان ته یو نوې نگرانی ده چې مثلا ولیا بیجنګ او کابل سره مستقیمه او خپلواکي اړیکې نو او دا چې تومره نږدې کیږي هغومره دغه ته پاکستان ته یو نوی تهدید پاکستان دا د یو تهدید په سترګه باندې ځان ته ګوري. اوس زه په دې مطمئن یم چې دا پاکستان ته د چین اهمیت ډېر دی او هغوی به تر ډېره حده پورې چین غوږ پرېږدي. مګر زه بیا هم چې سپینه خبرې وکړو ډېر خوشبین یم چې پاکستان به اوغم چې څه توقع کېږي یا رئیس جمهور غني د چین د رول څخه کومه توقع لري هغه رول ته به پرېږدي. تاسې ګورئ زه تاسو ته مثال درم د مری په مجلس کې چې کله چینایي چارواکو امریکایي چارواکو او افغان او پاکستاني چارواکو ګډون کوي نو چینایي نه وخت خبر کړی وه او چین په دې پوهېږي چې پاکستان خپله نه غواړي چې په سوله کې د دوی تر ډېر قوي رول ولري چون چې هغه خپله بیا د چین زیاتېدونکی رول په سوله کې او په افغانستان کې د پاکستان رول تر سوال لاندې راولي او یو نوې اغیزه پر کوي.
دوستانو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکی و چې د افغانستان په سولې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د چین د رول په اړه څرګندونه کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړي چې چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لرې نشي دوی به په زور د هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکي او نظامی مسولین د کابل بانک مخته د ترسره شوي برید په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وغوي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لرې شي. د هلمند والي په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې ده او هر څوک چې د برید په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن وي له دندې به لرې شي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند څخه تفصیل راکوي.
د هلمند یو شمیر ملکي او نظامی مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند غبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولینو د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمه په ورځ د ترسره شوي برید په تړاو دولتي مسولینو وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ټول کدی ویونی پوجدو کې د هلمند د امنیت کمانډان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لري نشي لارونه بوکړي او د ولس په ملاتړ بووی د هلمند څخه وباسي.
د کابل بان د پیښې په اړه باندې چې د نظامی مسولینو خبرې موږ ورته مشتاق قابل د قبول ندي د دوی د یو جواز هم د قناعت وړ ندي. زموږ ورستۍ دریز دادې تر رواني اړتیا پرې مرکزی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غلطۍ کړی دي هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښانه سول. هلمند ولایتي شورا پر روان هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غلطۍ کړی دي هغه موږ ته نور د منول وړ نه دي او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدي.
د تیریونی په پنځمه غرمه مهال د کابل بانک مخته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې پل ماشونه اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د 38 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي. خو یوې سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي اته نفر لا هم نادرک دي. د هلمند ملي امنیت برستل میر حمزه خدمتګار د ولایتي شورا غړو ته وویل د دغه برید په اړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیرې ترسره کیږي معلومات نه و.
یعنی او نور هغه نظامی ارګانونه او زموږ شاري او زی حتما په جریان کې وي او هغه تدابیر درلود پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړو. معلومات په مجموع کې د ټول ولایت چار د اطراف و خو دا ساحه چې و دا خداش موږ بلغه چې دلته به هیڅ نظامی مسولین ماش ناشي او دلته به بیرو بار نه وي. نو دښمن دغه نقطه هسې په زړه وبلل او خپله حمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راډیو ټول د برید د ځای په اړه هم امنیه کمانډانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول سوي و خو داسې اټکل کړي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یو خبري ناست کې ول په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډیر ژر به هغه کسان په ګوته کړی چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیخه کې هر څوک پړوي کاغه د ټیټې کچې نظامی کس وي کاغه د لوړې کچې ملکی کس وي هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دخمن په هلمند کې ډیر زیات تلفات ورکړي دي. دو د مخامخ جګړې توان نه لري. هماغه ده چې دو د دغسې غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکي ځایونو کې د ملکي تاسیساتو مخې ته ځان الوزوي او یا موټر بمونه کوي.
ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبه په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته د پیښو د جدي چلولو هدایت کړی دی. تېره ورځ یو شمېر مدني فعالینو هم د مرکزي حکومت څخه د هغه دولتي مسؤلینو د لرې کولو غوښتنه وکړه چې د پنج شنبې د ورځې د برید په مخنیوي کې پات راغلي دي. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي تېره شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړی او پکې شپږ تنه وسلوال وژلي او یو تن ټپي دی. په دې اړه نور تفصیل روح لان وري ناورو.
د کونړ امنیتي قومندانۍ مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه څه کم درې بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړی چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده.
بالای سر دایشیا یک عملیات تحقیقات گرفت در نتیجه شش نفر از مخالفین یک نفر را مجروح گردیدن. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه دو بجې او څلوېښت دقیقې وې چې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایشیانو برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بې پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
دقیق معلومات نه ده شوی. یو دوه کسان پکې هغه چې دا خو مړه دي، یو معلم دی، دغه ورور دی، یو الک چوک دی، کوړک دی، لاړی ورته وایي هغه دی. چا ویلي چې یو تن د شمشتونه ځان ته راوستی و، هغه پکې مړ دی.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې وروستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوي وو، همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته له تګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پارې جرګې روانې وې.
رحمان وختل حسین ته چې دا دې تراولي جرګې مرګې وکړي، دا وزم وي داختنه وروسته کومه جرګه شروع و چې جرګه وشي که نه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجي امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي.
اخوا په کندوز کې چارواکي وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کندوز کې په دې امنیتي تدابیرو مو اجمل اریان خبرې.
په کندوز کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولي دي، څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې کوچنی اختر ونمانځي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس قماندانی امنی ولایت کندوز تدابیر شدید امنیتی را به خاطر
د کندوز پولیس د کوچنی اختر دین منزلو په هدف جدي امنیتی تدابیر نیولې دي، څو زموږ هیوادوال په یو آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې ونمانځي
در یک فضای آرام با خاطر جمع سپری وکړي.
ښاغلی حمیدی همدارز له خلکو څخه غواړي چې د ډاډمن امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول شوم پلانونه شنډ کړي. په ورته وخت کې کندوزیان هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پولیس شعار او نوم همدا د پولیس د ټولنې خدمتګار ده. دائم چې خلک خوشحالي کوي او په خوشحالۍ کې شریکي، پولیس د هغو خدمت لپاره دائم ولاړ.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم دا سیمیا و نړۍ و مسله دا سعودي عربستان چارواکي وای د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیولې. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. صالح محمد صالح په اړه جزئیات لري.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکي غوښتل د حرم شریف پر جماعت حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یوه ودانۍ کې راګیر تن چې ګمان کېږي ځان وژونکي برید کوونکي به و، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. دا سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریه تلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور غږ واورید، ناڅاپه مې خپله مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وویستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه همهغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښو وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پیل کړی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون څلوېښت کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی دی.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیاقت د کونه وایتا سره تاسو سم زمونږ د ډاکټر سره په تاسو ته راغلا چې دا د مې دینه ماشینه موږ هر کال زم دا کل چې وته ورې سره موږ ته وکړل ویني نه سره کله سره بارا شي موږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
حالا از بکرین جان سرخدی خصولات نزخمت در گام از دای را دیول لوری و پاگام پر اکدام دلتا دی شایدان و مویدینو او تنخه ماشین از دا کالا کی گی جنه دی جمع طول خالق ضرورت لری و غریب خالق دی پا تنخه جمع کی گی نه شایدان و مویدینو و رساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
السلام علیکم، زه هیله یم له خوست. رورا دا سپوږ و میاشت کېږي زموږ تنهې باندې دی، ولی موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ، څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېدي او کورنۍ راپسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
او اوس هم د ستونزو اخوا د ساينس نړۍ ته ورسو. ناسا وایي له شمسی سیستم وتلي په سلګونو نوي سیارې موندلې دي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل دروري.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسی منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسی منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پاڼه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د ایمز د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساینس پوهانو د کپلر فضایي تلسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څیړلو په مهال مځکې ته ورته لس سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او له مځکې 1200 نوري کاله لرې تر یوه کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایي تلسکوپ 8 کاله پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسي منظومې دي باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسي منظومې دي باندې 4,000 سیارې پیژندلې چې 9,000 یې په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. 4:30 بجو ته یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دراوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 130 غړي وژل شوي او 70 نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې ک یو شمیر دولتي مسولین لغپلو دندو لري نسی دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. د دغه شورا غړو په لشکرګاه کې د پنځمبه ورځې د بمی چاودنې په تړاو د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لری کې دوه غشتنه وکړه او وایي دا غو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په هغه موټر بم چاودنې کې چې د پنځمبه په ورځ اوس ولشتلجه 18 تنه وژل شو او شاوخوا 15 نور ټپیان شو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیرې شپې د بریدونو له کبله د وژل شوو شمیر 15 ته ورسېد. سپینې ماڼۍ وایي پر هندوستان د بي پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل سوی د هند صدراعظم نریندر مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر سره وګوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداري ورکړي چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحي په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼه کې خبر راس وویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې یې د 110 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري فارون کده او هغه فرانسوي خبریال چې د عراق په موسل ښار کې ټپي شوی و مړ شو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل کا غواړی تفصيلي وګوري azadiradio.com چې زموږ ویب پاڼه دا ورته ورتلای شي. د کونړ اوسیدونکو د تیر په تیر یو ځل بیا د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخکیلو خواو د دزبندې وختنه کې یو تری غواړي چې خپل دیم اختر لخپل کورنۍ سره په خوخی او سوله کې تیر کړي او نور خلک دیم سوله او خوخی ته پرېږدي. روحلان وری او په دې اړه نور تفصيل.
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
مونږ همیشه غوښتل چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل خو او معقول اسلامي لار ده. یو څل بیا زموږ تاکید دا دی چې نامنی او شر او جنگ دا هر وخت خنه ده، خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه دی. دوی دی په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت ګواښ نه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو له امله د نورو په پرتله زیاتې ښځې زیانمنې شوي. دوی وایي افغاني میندې، خویندې او میرمنې نور د جړه او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دي چې نور د افغاني میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالفه لیکه کې دي هغه ته د ازما یو خواهش ده دغه دورو خور په صفت باندې چې د پردیو په لمسه متي روز یا راشه په خپل وطن کې د خپل خويند ورونو سره په یو ټغر کې نه خپل دغه زوري دل خلکو د پاره یو سوله راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له همدغو ځوانانو غنی به سرپرسته کورنۍ پات کیږي، نو په جنگ کې خکیلو خواو ته پکار دي چې نور دي د خپل کورنۍ اوخکینه تویوي او له جګړو دي لاس په سر شي.
ک په غره کې دي، ک په سما کې دي، هغه زمنګ خويندې ورونه دي او زمنګ بچي دي، باید راشي د سولې پروسی ته راشي او خپل اعلان وکړي چې امنیت راشي او سولې راشي.
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکي د پاره جنگ بندول غواړي.
دوستانو په همدې ریپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. رازو ونیزو پروګرامونه ته حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ذاتي رادیو ځانګړی پروګرام دی، له یاده مو باسئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګریز راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، چې په دې سره د افغانستان محصولات هندوستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوارېدېږي. دا چې دا پروسه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څومره مهم او ګټوره ده، د حقیقت اصد د دې اونۍ په خبرونه کې پرې خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري له ځانه سره لرو. داوري صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پیل له دینه کو، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیز پرانستل شو، ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، وګورئ، افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري، موږ آزاد اوبو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس، ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بعضې پروسیجرونو په اساس، افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد اوبو ته لاسرسی نه لري، د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه، دا په ټولو هغه تفاهم نامو او په هغه نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت که واردات دي که صادرات دي، له ډېره وخته را په دې خوا همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي، په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې. نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه یو موقعیت کې چې افغانستان دی، او متاسفانه چې مونږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل مونږ یو څلویښت فیصد په خپلو توکو باندې متکی اوسو، یعنی مونږ ډیر په وارداتو متکی استو، په ډیرو سکتورونو کې، په ډیرو بخشونو کې، افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه، هر لارې نه باید مونږ استفاده وکړو، ځکه چې مونږ یو دا چې مونږ په بهرنیو توکو ډیر متکی استو، او بل دا چې مونږ وکولای شو هغه زمونږ یو څه ناڅه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي، محصولات چې دي، دا نړیوالو بازارونو ته له بدیلو لارو نه ورسو. الحمدلله، خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی، او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي، هغه د هندوستان ته ځي، په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو مونږ، او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه د ولاړه، دغه یې شروع شو، د هغه صادرات د دې شروع شو، د وچې میوې ورسره شروع دي، انشاءالله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی، او مونږ کولای شو چې هندوستان ته خلاص رسی په ډیر کم وخت کې، په یو کمه هزینه یا په کمو مصارف باندې هندوستان ته لاسرسی پیدا کړ. نو دا ډیر ښه یو زیری دی، او ښه یو چانس دی چې مونږ وکولای شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکړو، ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو ته، که د کرنې په برخه کې، که د سوداګرۍ په برخه کې، که د تولید په برخه کې، نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ، دلته خلکو ته د کار ځای پیدا کیږي، اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې صادرېږي، دغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده، پکې طبي بوټي دي، پکې لاغې خوانه څه شی راځي، او څومره
اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي، هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه، تازه میوه ده، غالۍ دي زمونږ، د لاسي صنایع دي زمونږ، دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بسي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډېر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده، په هغه کې د البسه ده، په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له لاغې خوانه راځي. چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حالی چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارفو نه به څوک ونشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو ته دا څومره ډاډ درکړ شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي؟ او که پاتې نه شي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته به په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې مونږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس هغه په راس کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه، هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه یسي هم د هغې خوانه راشي. بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدی دی ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای نخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل که او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ دې خوانه چې کوم شیان زی هندوستان ته د هوا تلر نه څومره ښه مارکیټ کېدلی شي د افغاني تولیداتو لپاره؟
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی. بل هند مونږ او تاسو ته نږدې دی، که چیرته بر علاوه د دې هوایی دهلیز نه که مونږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه مونږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو، چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زمونږ کوم ټرکونه بیرته راځي، هغه صادراتي توکي چې زمونږ واګې ته رسي، د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې مونږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي، نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی، ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی. که زمونږ تازه میوه ده، هغه طبیعي ده، که وچه میوه ده، ډیر ښه سټنډرډ لري. د بسته بندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي، هغه بسته بندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیر هیوادونو ته، یعنی حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده، نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندی لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندی او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره دې چې پاکستان سره په هره برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کیدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول، اوس څومره بدیل کیدلی شي چې موږ د هندوستان نه واردو؟
تاسو ته معلومه ده موږ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره موږ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راواردېږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې ویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه، دغه کومې ستونزې چې وې، کومې خنډونه چې و، په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دینه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کیږي.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې ویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
دوستۍ پوښتنې په توګه، په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود، ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانه خیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي؟
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګری سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولې متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي دلی چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي، ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کیږي، او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو. موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت د افغانستان خصوصي سکتور وکړو. ولې حکومت تر ډیره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی؟
ډیره زیاته مننه کورو ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. هیله دا چې په خوشحالۍ ونمانځئ. د اختر په پلمنن مو د هغو ځوانانو له ژوند خبرو چې کوژدې کړي. دوی په اختر کې خپلو کوژدنو ته څه وروړي او د ډیرو مصارفو په اړه ځوانان او د نظر خاوندان څه وایي؟
دیما شخصاً دا شاین اصلا نخوخیگی چون دیما پزوان که ایس مادی زوان ارزش نلری
خبر سراو کلی یا بل لگ نورم سراو پیجنی در رواج نشتن چه کوزدن و کوزدن سرا مخک لواده و گوری ولاد سرا کنی
تا دختر پس باراشا زب دروزم توریستر گی سرا لسنا
مامی کوئی دانی لاد للمی نکانی کردی دا باران و ورگا پشی بو
اختر ته هر څوک خوشحالیږي خو د هغو کسانو لپاره بیا ځانګړی وي چې کوژدې کړي وي. دوی د افغاني ټولنې د دودونو مطابق اړ دي چې له اختر مخکې خپلې کوژدنې ته اخترای وروړي. په دې اختری کې جامې، میوې، ګاڼې او د سینګار ډول ډول شیان شامل وي. حیا پوپلزی چې اته میاشتې مخکې یې کوژده کړې راته وایي چې په اختری کې یې د کوژدن کورنۍ څه ورته راوړي.
جامې راوړل شوې، پیسې، تیلا او زمنګو تاسو بنګړي ګوتمې لختې او ورسره د هر جوړې جامې سره چپلۍ بوټان د ای سره مثلا د ارتفیشل زیورات چې دي کوم مثلا د غمیو سیټونه دي د مریو دي د بلاو بتر شیان دي دا راوړل شول. ورسره میوه راوړل شوه. بیا هغه ښځې چې راغلې وي مثلا زما د نامزاد خاله یا اما یو جوړ کالي چا چې کالي نه راوړي پیسې چې موږ پښتو کې مختدینی ورته وایو او مثلا تازه میوه وا وچه میوه وا.
خو حیا په دې خوشحاله نه ده چې دې ته دومره ډیر شیان وروړل شوي. هغه وایي کوژدنې په بهر کې وسی او دا پوهیږي چې په څومره سختۍ پیسې ګټي. حیا پوپلزی له نورو نجونو هم غواړي چې د ژوند د ملګرو جیبونو ته وګوري او لوړې تمې دې ترېنه کوي.
نه، زه خو نه غواړم چې رښتیا درتهیم. زه د دې ټولو خلاف یم ځکه چې زه پوهیږم چې بهر له افغانستانه پیسې ګټل په څه مانا. ګر چې زما نامزاد داسې غیر رسمي دنده هم نه لري، د ای رسمي دنده دلته، خو پوهیږم چې په سخته ګټل کېږي. بیا ولې په داسې بې ځایه شیانو مصرف شي؟ مثلا ځینې بې ځایه دودونه دي، هر درې میاشتې بعد یا اختري یا نوی کالي یا موسم بدلېږي. نو دومره جامې زه څه کړم؟ په سر یې وهم. زما اصې نم د پیغلتوب جامې ډېرې زیاتې دي، بیخي زیاتې دي. او مثلا بعضې داسې چې مثلا رقابت خبره وي، مثلا وایي چې زما په کورنۍ کې زما د ترو لور ته دا وشول، د ما باید تغینه اوچته ای. دا رقابت کړل، یعنی دا ډېر د سایکولوژي نگاهنه دا کسان مریضان حسابېږي. زه یم، د ما ژوند د ما دی، د بل چا د ما ژوند نشي کېدی، د ما ژوند د بل چا نشي کېدی.
یوه بله پیغله مسکا لوزی هم د اختری او ډیرو مصارفو مخالفه ده. دا وایي په اختر او نورو مناسبتونو کې ډیر مصرف د دې سبب کېدی شي چې له واده وروسته د هلک او نجلۍ ژوند متاثر کړي.
دما شخصاً دا شیان اصلا نه خوښېږي چون دما په ځوان کې هیڅ مادي ژوند ارزښت نه لري. هغه شی سی باید ما ته چا کړي ول، هغه ما پلار را ته ټول کړي وي. زه داسې یو شی نه غواړم چې ما ته میواله میړه یا د آینده خاوند ما ته داسې کار وکړي. همیشه فقط دغه غواړم چې یو آرام ژوند څوک پاینده کړي. ولر دا مادي شیان کدوه ورځې راوړي، سبا ورځ به شاید له هغې سره پیسې نه وي، سبا ورځ زه واده وکړم هغه پیسې نه لري، نو څه د دوه ورځ سیدي راوړل هغه په درد خوریم. پس ایمان په نظر هغه مهمه ده که آینده کې موږ یو ښه ژوند ولرو، یو آرام ژوند ولرو، له یو بل سره ډېر خوشحاله اوسو، نو له دې عیدي ولرو چې به هغه ډېر ښه وي.
د غاټول محلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی بیا د اختری وړل مناسب دود بولي. د هغه په باور دغسې مناسبتونه سبب کېږي چې دوه کسه سره کښېني او یو بل ښه وپېژني.
دا دود خو بد دود نه دی، یعنی خواله په دې کې دی چې هغه نجلۍ چې وي یا کوژدنه چې وي لږ تر لږه د هغه د سرګنۍ د کور خلک ورشي، له هغو سره کښېني، خبرې سره وکړي، یو بل لږ نور هم سره وپېژني. همداسې کله زوم ته هم دی، د دوی دواړو د زوم او د ناوې یا د کوژدن او کوژدنې د دوی دواړو د لیدلو موقع برابرېږي. ښېګڼه دا وي، ګوره ژوند خو د دوی دواړو وي، نو ښه ده چې سړی لږ تر لږه یو بل لا ډېر سره وپېژني د راتلونکي ژوند د جوړولو لپاره، کنه سره خبرې وکړي او په ځینو مسایلو سره وغږېږي. دغسې چې څو یو بل سړی مخکې له مخکې ښه وپېژني، نو د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه ښه موقعه وي، یوه ښه لاره وي.
سلام زوی که څه هم د اخترې وړلو مخالف نه دی، خو دا هم وایي چې د نجلۍ کورنۍ باید هلک ته د دوکان په سترګه ونه ګوري او هر څه ترې ونه غواړي.
هغومره مناسب جامې او مناسب وسایل چې هغه ناوې ته یا کوژدنې ته په کار کېږي ښه ده چې ورول شي، لکه جامې دی نور شی، خو که د خپل وس مطابق وي او زوم هم داسې ونه کړي چې د پولۍ ټاک ته ځان کښېنوي، یا هم د نجلۍ کورنۍ هغوی هم لوړ لوړ شیان پرې کېږدي چې د زوم ملا په هغو باندې ماته کړي. یعنی په یو شکل باندې زوم ته د یوه دوکان فکر وکړي، داسې یو دوکان چې بس په څه رقم باندې د هغه خپل ضروریات را پوره کړي، یا په یو شی ترې راوش کول شي، بلکې د خپل لور او د خپل زوم د دوی د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي، د دوی د هوسا ژوند لپاره فکر وکړي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم وایي په اسلام کې د اخترې او نورو مناسبتونو په نوم د ډېرو مصارفو د کولو جواز نشته. دا نوموړي په خبره ډېر خلک دا وایي چې داسې دودونه خلک سره نږدې کوي، خو له دې دودونو او ډېرو مصارفو پرته هم یو زلمی یا یې کورنۍ کولی شي د خپل نوي خېښ ښکاره ورشي.
دوه منمایان به راوړي، جلبي به راوړي، او دا شی به راوړي، او هغه تازه مېوې به راوړي، دا په دین کې نشته. نو له دې نه چې سړی پکې بېجایه تاواني کېږي، مصرف پرې راځي، او بیا د هغه له توان نه جګه وي دا خبره، نو په دې کې خو محبت هم نشته، صله رحمي هم نشته. خو اسلام موږ ته دا امر کوي چې موږ تاسې به صله رحمي کوو، او د صله رحمي طریقه دغه نه ده، په دغه طریقه باندې باید موږ ونه کړو. غیر له هغه نه نورې طریقې شته، چې دغسې دې ورسي کور ته، غیر له اختره دې ورسي، په اختر کې دې ورسي، هر وخت کوی شي چې راس او درس او سره ولري، تګ او راتګ سره ولري، مجلس سره ولري، محبت سره ولري، صمیمیت سره ولري، هغه له دې نه هم کېدی شي، هغه طریقې نورې دي.
په ځینو سیمو کې بیا د کوژدنو ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی په اختر کې هم خپلې کوژدنې نشي لیدلی. د پکتیکا اوسیدونکی رحمت ځلان وزیری وایي د دوی په سیمه کې داسې دودونه شته چې ځوانان یې د خپلو کوژدنو له لیدلو محروم کړي دي.
یو دود او بیا په د جنوبي ولایتونو کې ځینې قومونو کې شته او ځینو کې نشته دی. نو موږ همداسې کول چې کله به د هغه شوخترۍ به شلو، نو د کوژدنې کور یا د خسرخیلو کورنۍ ته به ورتللو، هغوی ته به مخترۍ راسره وړل، او کوژدن ته مخکې له اختر نه به کالي شیان وړل، او د اختر په ورځ به مو بیا ورته رقم رقم لکه وچې میوې ګوره، نور خوراکي شیان ګوره، لباسي شیان، هر څه به منظم ورته وړل، او اخترای به مو یو ځای لمانځلو.
یعنی تا کوای شوی چې د خپل خسر کور ته ورشي؟
و ما کولی شي چې د خپل خسر کور ته ورشم، خو دا مې نه شول کولی چې له خپلې کوژدنې سره وګورم.
نو تاسو احساس کو کنه، ځکه دا خو ستاسو دواړو اخترو دغه مصرف هم چې شوی و ستاسو دواړو په خاطر شوی و کنه، دا چې لیدل مو نه شوی سره، بیا څه دې په ذهن کې راګرځېدل او څه دې غوښتل؟
لیدل خو لیدل مو چې نه شو سره، ډېر یو د مایوسۍ احساس مو کولو، یعنی ډېر بدبختانه ډېر هغه بد کار و چې موږ نه شو سره لیدلی، مجلس مو آزاد نه شو کولی، خو رسم و رواج و مجبور و چې غاړه مو ورته ایښې وای، هر څه چې و ځان مو تېرول.
ښه به دا وي کنه چې اخترای وړل کېږي، نو دلته دغه هلک او نجلۍ سره وګوري، ځکه ژوند د دوی دی، دغه یو بهانه د دوی لپاره ده چې سره وګوري او د راتلونکي ژوند په اړه خبرې وکړي، یو بل ښه وپېژني.
بېشکه دا ډېر ښه کار ده، ډېره ښه لاره ده چې کوژدنه او کوژدن سره وګوري، سره کښېني، مجلس سره وکړي. خو موږ کوم کې دا رواج نشته چې کوژدن او کوژدنې سره مخکې له واده وګوري، ولادې سره کښېني، خبرې دې سره وکړي.
خو دغه رواج بدلول غواړي، تاسې په دې برخه کې څه کړي نه دي؟
موږ که د ځوان نسل چېرته یو څه وکړي، کوم اقدام وکړي، نو دا به ښه وي، کنې کوم تېره زمانه چې دا نیکونه پلارونه مو، نو دغه داسې رواج راته ایښی دی چې موږ نشو کولی چې ورسره وګورو.
حیا پوپلزی وایي دا ډېرې جامې او ډېر مصارف نه غواړي، خو لوی ارمان یې دا دی چې په اختر کې کوژدن ورسره وایي.
ما ته دا ارمان راځي کنه دا رکه حسرت خورم چې کا شغه وای کالی چا د خوشحالی نه ورکی کنه کاغذ دلته وای ما ته هغه کالی ما ته هغه یعنی ډېر غټه معنا یې درلوده د کالی نه هم جیګه معنا لري چې دلته وای او مثلا زای سره چیرته تللی وای په چکر یا هغه راغلی وای مثلا لیدل کتل سره شوي وای ځکه دا د ژوند هغه پړاو دی کنه چې ته د ژوند په خوند پوهېږي د ژوند په هدف پوهېږي چې تر اوسه پورې تا ټول ژوند په سټرس کې تیر کړی خو اوس پورې زما ته دا ارمان راځي چې کاشکې په اختر کې هغه راغلی وای او اختر کې را سره وای د ما اختر به دوه اخترونه شوي وای او ما به لا سینګار کړی و ما به لا نکریزې ډېرې وهلې ما به لا بنګړې اغوستې و ما به لا نور ښکلې جامې اغوستې وې خو ای کاش چې هغه وای لکه هغه چې وایي یوه ټپه ده چې ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه
مولوی محمد عیسی صمیم وایي په ځینو سیمو کې دا رواج شته چې زومان خپل کلي ته نه پرېږدي خو د هغه په خبره د اسلام له نظره دا ناسم کار دی کوژدنه او کوژدن کولی شي هر وخت سره وګوري او په دې برخه کې د اسلام له اړخه هیڅ بندیز نشته
هر وخت کوی سي غیر له اختر نه هر وخت کوی سره ویني کله چې دا کوژده کیږي د ته ایجاب قبول کیږي هغه ورته وایي چې ما خپل لور درکړه او دی وایي چې ما قبول کړله ایجاب قبول سي اوس هیڅ کومه مانعات نشته له دې هیلو بهانو نه چې ورته تیر سو سي په اختر کې به خامخا د میوه وړي او د هلک بیا له جنۍ سره ویني غیر له غنم لیدی سره دا کې ضرور نه ده چې خامخا به دا شی ورولي او بیا به ورسره ویني غیر له غنه هر وخت په هر ځای په هر مکان کې لیدی سي ټلیفوني خبرې کوی سي ملاقات کوی سي کیناستی سي د کوم مانعات نشته شریعت له لحاظ
خوګو اوریدونکو د اختر درې ورځې تاسې ته ښې خوندورې او له خوشحالیو ډکې غواړو په همدې هیله دا خپرونه پای ته رسوو تر بیا مو الله مل